و په جیش احمد شبریم سلامونه مخکې تر دې چې تشنا اسمان لاندې پروګرام فرشته ساعت مخته یوسي لاند خبرونه د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ویلي دی چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ډلې د ګواښونو په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم برخه واخلي. د امنیت شورا غړي په سوریه، عراق او افغانستان کې د داعش تحلیلو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ورسوي. روس له دې چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو کابل نیولې، د خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمیر مرګونو بریتونو مسولیت منلې ده. د ترکیې په چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو لپاره پای ته رسیدو سره سره پرانیستي او خپلې چارې مخ ته وړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره پور لمخې دغه ترک چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مختبري. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحیه سره وکتل. واشنگتن او اروپای ټولنه حماس ته د وی ترهګر ډلې په سترګه ګوري. په تهران کې د خامنئی او الحیه د خبرو جزئیات نه دي خبر شوی. حماس چې واشنگتن او اروپای ټولنه د وی ترهګر ډلې په سترګه ورته ګوري نن درې نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې پلسکونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شاید دی روانونه د اوکرين د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره وویني. ترامپ چې په اوکرين کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، د غراس مخ کې ویلی وو چې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به لنشتي خبري وکړي. په عین حال کې د اوکرين ولسمشر ویلی دا مهمه ده چې جمهور رئیس ترامپ مخ کې لدی چې د روسي له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي، له د سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو په اړه یو دبل نظرونه واوري.
ترشنه آسمان لاندی
د کډوالو ګډ مرکز په نوم له کډوالو د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغان کډوال په خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکیه کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه مرکز ویلي په دغو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ناقانونه چلند کوي. یاد مرکز اندېښنه ښودلې ده چې د دغو هیوادونو د چارواکو له لوري افغان کډوال د زندانی کېدو او د دوی له هیوادونو څخه د شړل کېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. فرشتہ صاحب کما د شنه اسمان لاندې د ازادي رادیو د دې اونۍ خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو پر موضوع خبرې کوو چې افغان کډوال په ګوندیو هیوادونو کې په کوم حالت کې دي، اندېښنې څه دي او په د دوی وضعیت کومې خواته روان دي. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم لدی، تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې موږ سره اړیکو نیسئ. د خبرونه په لړ کې به زه تاسو سره د خبرونه د اړیکې شمیره شریک کړم. خبرونه کې را سره نن قدرمن میلمانه پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب میلمادای او د دې ترڅنګ پخوانی ډیپلوماټ او د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر سید لقمان صاحب هم را سره خبرونه کې مال دی. او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوانه د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر خغلی بریالای میاخیل صاحب هم وعده کړی د خبرونه کې براشي د خبرونه په لړ کې هغه سره هم اړیکه نیسو چې هغه هم موږ سره راغټ شي او د پاکستان کې یا پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر وضعیت له موږ سره خپل اندېښنې شریک کړي. قدرمنو میلمنو تخبرونه ته ډیر ښه راغلاست وایم. پیل بل امیر ګران صاحب نو کو ګران صاحب تاسو راته وایي چې په وروستي ورځو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه کې. د دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ دغه وضعیت افغان کډوال ولې په ګاونډیو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي؟
ډېره مننه کوم فرشته جان. اول اجازه راکړي چې تاسو ته د بحث میلمنو ته او د تلویزیون یا رادیو ازادي لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې ورسوم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ولسي ګوند یو غړی او د افغانستان د لوی ملي چتر د ائتلاف د ویان په حیث له تاسو سره دغه خبرې اترې. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید عرض کړم چې د افغانستان د کډوالو ستونزې او بحران په ګاونډیو هیوادو کې لږې جملې څخه په پاکستان، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادو کې دا د افغان ملت د هغې تراجیدي یوه برخه ده چې دا 15 لسیزې متاسفانه په افغانانو باندې راغلی دی او افغانان له دغه حالت څخه سخت ستونزمن دي. په پاکستان کې زه عرض وکوم چې زه خو هلته وم، پاکستان کې هغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې دي، په دغه حق له باید زه ووایم چې یو وخت موږ پاچا خان ته ورغلو، خان او عبدالغفار خان، چې هغه د عدم انصلاب د تحریک یو له نوښتګرانو او بنسټ ایښودونکو څخه و. هغه بیا موږ ته وویل چې دغه خاوره چې افغانان پې پراته دي، دغه د افغانانو خپله تاریخي خاوره دی او دوی ته مهاجر ویل دا سمه خبره نه دی. په همدغه حق له باندې بیا ولی خان هم په یوه ضیافت کې زما له مخې ضیاء الحق ته دغه خبره وکوله، او بیا کوم وخت چې په 1992 کې په اپریل کې هلته د پېښور له گورنر هاوس څخه هغه حکومت چې د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او استخباراتو په وسیله په کابل کې کېنول شو، وروسته لغنه سلیمان لایق او حاجی محمد څمکنی چې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت لوړ پولي چارواکي ول، دغه خیبر پښتونخوا ته راغلل. زما په یاد دي چې هلته ولی خان هغوی ته ورغی او بیا یې په یوه لویه اجماع کې هلته خلکو ته خطاب وکړ، وایي خلکو دغه افغانان چې دلته دي لږې جملې څخه سلیمان لایق او حاجی محمد څمکنی دغه مهاجر نه دي، دا د دوی خپل خاوره ده او دا به دلته ووسی. نو بله خبره دا ده چې متاسفانه پاکستان له افغانانو څخه په داخل د پاکستان کې هغوی د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي او ګټې ځینې پورته کوي او په دوی باندې یو تجارت شروع کړی دی. وګوري او سخت ظلمونه پې کوي، مثلا په کراچی کې، په روسش کاله، بل کالی، په جام شروع کې او په ځینو نورو ساحو کې. هغه راپوسی منزه کاکړ چې هغه یو وکیل ده او په داو طلبانه توګه د افغانانو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هغې رپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې پولیس د پاکستان او همدارنګه ځینې نور ملیشي دغه افغانان ځوروي، د هغوی کورونو ته ورځي او ضمناً له کورونو راباسي، بیا یې په زور او جبر باندې په داخل د ټرکونو کې لږې جملې څخه په ان ایل سي یا نیشنل لاجستیک سیل کې ځای په ځای کوي او جبرن یې د ډیورنډ تحمیلي کښې هاخوا ته ټیل وهي. او له بلې خوا دا ده چې د دوی هغه کاروبار یا دوکانونه یا هغه څه چې په دغه څلور لسیز کې جوړ کړي دي، هغه هم دوی نه ورکوي، پیسې ځینې چور کوي او حتی زموږ له خوندو سره په ځینو حالاتو کې ډیر بد وضعیت کوي چې دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په ایران کې هم حالات متاسفانه ډیر کړکېچن دي، افغانان ځورول کېږي، حتی وګوري په مشهد کې یا په ځینو نورو ځایو کې هلته وایي په دیوالو باندې لیکلي دي چې به مهاجرین افغان نان فروختن ممنوع است، یعنی تاسو افغانانو ته چې دلته اوسي هغوی ته ډوډۍ مه پرې خرڅوی یا ډوډۍ مه ورکوی. او له بلې خوا د ایران اخوندي رژیم دغه پتیلې وسې په 2040 کال کې، یعنی د 2040 کال تر پایه پورې به 2 میلیونه هغه افغانان چې د مجبوریت له مخې، یعنی د فقر، لوږې، بیکاری، عدم امنیت له مخې هغه دغو هیوادو ته تللي دي، هغه ځورول کېږي. او دوی وویلي چې دغه 2 میلیونه به افغانستان ته ډیپورټ کوي، چې ډیری یې ډیپورټ کړي هم دي. او بل دا د دوی دغه کړنی یعنی د پاکستان د پوجي استابلیشمنت یا د پاکستان د دغه حکومت او همدارنګه د ایران د اخوندی رژیم یا د ترکیه او ځینو نورو هیوادو دغه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون څنګه د مهاجرینو په حق لباندې تصویب شوی دی او همدارنګه د 1968 کال دغه د تعدیلی پروتوکول چې هغه په جنیو کې تصویب شوی دی او افغانان باید ونه ځورول شي. هیڅ کډوال چې یو بل ملک ته پناه وړي هغه هم دی
ګران صاحب ډیره مننه دغه د کنوانسیونو او نړیوالو بنسټونو په اړه به بیا سره وغږی کو. دغه سوال ته هم زه تاسو ته بیرته راګرځم په دغه برخه کې کدار ته وایي چې مخکې د دینه چې لقمان صاحب ته ورسمه تاسو را ته د کډوالو د تاریخ په اړه ویل چې په پاکستان کې د کډوالو تاریخ او په د تاریخ په اوږدو کې دوی څومره ستونزې درلودلې. کډوال په پاکستان کې خصوصا نورو ګاونډیو ملکونو نه زیات په پاکستان او ایران کې اوږد تاریخ لري. د دغه سره سره د تاریخ په اوږدو کې کډوال همیشه زورول شوی دي، ستونزو سره مخامخ شوی دي، خو په دغه اخرو کې د دوی ستونزې بیخي زیاتې دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومتونو سیاستونو پر دې اغیزې کړې دي چې دغه تاوتریخوالی او یا دغه ستونزې زیاتې شي د کډوالو پر مخامخ؟
په دې کې هیڅ شک نشته. ما عرض وکړم مخکې چې په خپل د پاکستان حکومت یا د ایران اخوندی رژیم له همدغه افغانانو څخه د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي. دوی له ملګرو ملتو څخه لږې جملې څخه د یو ان ایچ سی آر څخه یعنی یونایټیډ نیشن های کمشنر فار ریفوجیز له دوی څخه او ځینو نورو مؤسسو څخه فند اخلي. مثلا د معلومات او لمخې هغوی ته د هر نفر د سر باندې پنځونه تر لسو ډالرو پورې فند ورکوي، ولې دغه فند بیا پاکستان په خپل بودیجه کې جای په جای کوي او هغه د خپلو احتیاجاتو د رفع کولو لپاره کار ځینې اخلي. همدغسې ایران او بله خبره دا ده چې دلته ما عرض وکاو چې دغه هغه نیتی په پاکستان کې هغه داسې افغانان دا فکر کوي چې دا زموږ خپل خاوره ده، له همونه تر اټکه پورې یا تر مارګان پورې دا زموږ خپل خاوره ده، په خپل خاوره باندې میشتي. پاشا خان په افغانستان کې تقریبا اتلس نه شل کاله بامیان ته ولاړ، مزار ته ولاړ، بغلان ته، بدخشان، په هر ځای کې وګرځېدو، هغه ته هیڅ چا ونه ویل چې دغه مهاجر دی. نو په دې حساب هغه د ولی خان د خبرې له مخې چې دغه څوک نشي ویلی چې په پاکستان کې افغانان په خپله تاریخي خاوره باندې پراته دي، دغه مهاجرین دي، ولې له دوی څخه د پاکستان حکومت همدا اوس او په تیر کې سو استفاده کړي دي. دوی په سر باندې له نړیوالو بنسټونو څخه فند اخلي، بودیجه ځینې اخلي. پاکستان ستونزې زشته زیاتې دي، هلته امنیتي بحران دی، هلته د بې اعتمادۍ بحران دی، هلته اقتصادي ډیر ژور بحران دی. او بل خبره دا ده چې په پاکستان کې د مادي معلوماتو له مخې همدا اوس مثلا د خیبر پښتونخوا په جنوبي ساحو کې یا په جنوبي سیمو کې هغه ته د ماشام لخوا څوک نشي ګرځېدای. او دما معلومات دا دي چې هلته بالکل د پاکستان دغه حکومت هغه خپل کنټرول له لاسه ورکړی. همدغسې ایران له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي. په یو وخت کې افغانانو څخه دغه استفاده کولې چې دوی د فاتحین بریګیډ په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته ولیږي او دوی د خپلو نیابتي ابزارو په حیث باندې کار ځینې واخلي. او همدا اوس هم دغه مسعود پزشکیان چې د دوی صدراعظم ده دغه ویلي و چې موږ به د افغانانو ډیری برخه خپل هیواد ته ډیپورټ کړو. دغه ظلم کوي او افغانانو ته د ماجرینو د کنوانسیون
سره ډیره مننه ګران صاحب په دغه چلان سره به بیا خبرې وکړو. بیرته هم تاسو تراګر زما ورزو وس لقمان صاحب ته لقمان صاحب تاسو نن مننه چې خبرونه کې را سره مل شوې اداره ته وایي چې په گاونډیو هیوادونو کې لکه څنګه چې مخکې ما ګران صاحب نه هم دا پوښتنه درلوده په گاونډیو هیوادونو کې افغانانو تل د کډوالۍ ستونزې تیرې کړې دي خو په دې وروستیو کې دغه ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. حتی بشري حقوقو لحاظ نه هم د افغانانو د افغان کډوالو حقوقونه د پخو لاندې شوې دي. د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې وچه ډوډۍ هم بنده شوې وه یا هم په حساب یې دوی ته ورخرڅوله پر دوی باندې. په همداراز په پاکستان کې هم ښځې او ماشومان د پولیسو لخوا ځورول کېږي نیول کېږي او کورنۍ د یو بل نه بي خبره له سرحد نه تیریږي. تاسو راته وایي د ډیپلوماټیک اړیکو لحاظ نه کله چې حکومتونه سره سیاسي اړیکې لري هي اړیکې لري نو په کډوالو باندې فشار راوړل د دې اغاسلي لاملونه تاسو په څه کې وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او محترم ګران صاحب او محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه چې یو جامع پوښتنه تاسو مې رمنې وکړله. زه په دغه په جواب کې یو درې شیو ته یا درې اساسي موضوع ته اشاره کوم. اول دا ده چې د مهاجرت تاریخ چې موږ د بشري تاریخ ته وکتنه وکړو، مهاجرت همیشه په جهان کې یا په دنیا کې یا په نړۍ کې ادامه درلودله او لري. بلاخره آی او ایم، یون ایچ سی آر او نور داسې بین المللي سازمانونه دیتا یو پلیټ فارم یو میکانیزم جوړ کو تر څو چې هغه ملکونه چې یا مهاجر پذیر دي یا د غین مهاجر وزي دوی ته یو قوانین او ضوابط او شرایط ورته جوړ کی تر څو چې د مهاجرین حقوق څوک ضایع نه کی، لکه د هغه انسان پر مبنا دوی سره چلنوسی او پاین وخت کې د دې مشکلات رافقي او پاین وخت کې د ماجرینو کوم حمایوي اساسات لکه حقوقي حمایا لکه غذا او امچنان امنیت او صحي او نور مسکن او ملبس او مشرب د ټول پات په دې چوکاټ کې د یو قوانين ورته جوړ کو. په دې کې لسهاو کنونسیونونه وجود لري هم په آی او ایم کې هم په یو ان ایچ سی آر کې او هم په ریډ کراس کې. یعنی نو بنان دلته کې د اکثریت ملکونه په شمول د پاکستان په شمول د ایران په دې کنونسیونونو کې ملحق ده. دوی جزء د ملل متحد د ملکونه دای چې دلته الته عضویت لري، سفرا لري، نمائندګان لري، ممثلین لري. نو دوی چې په دې قضیه کې هغه کوي تمرد کوي، بغاوت کوي، دا متاسفانه په صراحت لهجه به ووایي چې دا یا خاینانه عمل ده. ځکه چې یو طرف ته دغه ډیپلوماسي او هغه روابط بین المللي کوم په کنوینسیونونو کې په قوانین کې درج ده دی ورته به احترامي کوي، هغه ته عمل نه کوي. ثانیاً هغه کرامت انساني د پښو لاندې کوي. دریم د امسایگی حقوق چې کم پر مبنا د اخلاق ورزی او قانون محوري هغه استوار ده، دوی ته دوی پاملرنه نه کوي. او بل دا موضوع چې مهاجر هغه قشر ته ویل کیږي چې هغه د مجبوریتونو پر مبنا یا پر بنسټ د بل ملک ته ځي، خپل وطن او خپل کور او خپل ژوند پریدي، نو دته دا ثابتیږي چې هغه حتمن ډیر مجبوریتونه لري. د مجبوریت په اساس د غینه سوء استفاده کول، د غینه البته ګټي اخستل خپل یو غیر اخلاقی عمل ده. دا یو موضوع. دوم موضوع دا ده چې د افغانستان قضیه یا د افغانستان د مهاجرینو قضیه تقریبا د 50 کال کېږي چې دا قضیه ادامه لري. زه خپل په پاکستان کې 12 کال می ژوند کړی ده، ایران ته نه یم تللی، خو د پاکستان چې کوم ما خپل سترګو لیدلې دي. زه بخي تنګي ځوان و ما کله کله پولیس زه نیولم او په عین وخت کې مانه پیسې اخیستې، تلاشی کوله، د جیبونو پیسې کوله. یعنی دغه سی وحشت وو سره لده چې موږ سره شناختی کارت وو. په دهه 90 کې درته وایم، دهه 80 کې درته وایم، نو اوس د مهاجرین خلاف عمل کول او قوانین خو کول د پولند کول او تمرد د قوانین کول دا په پاکستان کې په یو عادت تبدل شوی ده، خصوصا پولیس خلق نوایم، خصوصا پولیس او امنیتی سرچینې په پاکستان کې د قضیه د اوسم ادامه لري او د افغانستان د مجبوریتونو د مشکلات نه د جنگونو نه په حقیقتا دوی په هغه کې لاس لري، دوی نه دوی ګټه پورته کوي. لکه څنګه چې ګران صاحب مهرباني وکړه، اساسا جنگ د افغانستان کې چې کوم نه دوامدار سو خو همدغه د همسایګانو له خاطر سو، نو په دې مبنا د یو طرف ته هغه جنگ په افغانستان ته غیر مستقیم یا مستقیم لاس لري، بل طرف ته بیا مهاجرین په دغه وضعیت کې مجبور کیږي چې دوی وطن ته مهاجرت کوي، بل طرف ته همدغه مهاجرین دوی څخه استفاده کوي او د خارجان نه پیسې اخلي، د ملل متحد نه پیسې اخلي، په بیرونی ملکونو کې دوی تبلیغات کوي چې زمونږ په ملک دونه مهاجر پروت دی، هغه ملکونو نه پیسې اخلي، د غینه البته هغه په معنوي تور سره یو حمایت اخلي چې هغه ته خپل هغه انساني علاقه مندي ښیي چې مونږ خو دونه ښه انسانان یو. لکن په حقیقت کې دغه څه کلنه روانه ده چې تر اوسه پورې بینلی سازمانونه، یعنی خصوصا غډیره مشهوره سرچینې د تبلیغاتي د دې هغه ډاکومنټري فلمونه نه ډک کړي، وضعیت دینم بدتر ده او دینم وخیم تر ده او دینم خطرناک تر ده، خصوصا دغه دوه ملکونه چې پاکستان او ایران ده. دا دوم قضیه. دریم قضیه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانان متاسفانه په دغه سی وضعیت سره مخامخ دي چې په وطن کې هم دوی حمایوي سرچینې نه لري، په وطن کې اقتصاد شته دي نه، او اکثریت ځوانان، اکثریت روشن فکران، نخبگان د افغانستان نه تښتي چې عوامل او وسایل تاسو ته معلومه ده پوهیږي چې متاسفانه نبود نظام یا د نظام نختواله یا عدم قوانین یا نور کوم د انسان ضرورتونه یا مبرم ضرورتونه کمبود په افغانستان کې، دا متاسفانه د مهاجرت هغه قضیه ته ډیر لوی ضرر رسولی دی، ځکه چې اکثریت خلک تښتي نو بل ځای نه لري، یا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي. په همدغه مقطع زمانی کې هم ایران هم پاکستان دغې نه سو استفاده کوي او متاسفانه زموږ افغانان ته ضرر رسوي. خو ښه پوهیږي چې دوی مجبوره دي، دوی مکلفه دي، په وطن کې مسؤول نه دي، یا اقتصادي مشکل لري، یا سیاسي مشکل لري، یا امنیتي مشکل لري، یا صحي مشکل لري، یا نور مشکلات شته ده. نو بنان دغه وضعیت ډیر افسوسناک ده او دې لپاره رای حل دادات سي په دغه ملکونو کې خصوصا
ډیر مننه لقمان صاحب د حل لارو ته بیا را وګرځو. مننه کور ودان لقمان صاحب په حل لارو به سره بیا خبرې وکړو. تاسو ته بیرته راګرځم د خبرونه په دې برخه کې زمونږ یو وريدون کې د ټلیفون په لیکره ته منتظر دی، دوی به راوخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، لکم زی ماډی کني ولې
خورجان تا ته سلام، د ملمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، خپل نوم راته وایي، لکم زی ماډی کني ولې
افغان مدن انګرار نه.
افغان صاحب خبرونه ته ډیر خره غلی، تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی ک څویل لري، تاسو هم د کډوالۍ تاریخ یا کوم تجربه لري په پاکستان یا په ایران کې، او یا هم د سه کسانو سره پاړی ک کیاستې چې کډوال دی او لستونز سره مخامخ دي، کده څویل لري د خبرونه د موضوع په تړاو مهرباني وکړي.
خورجانې ملامت خو زمونږ دولت دی کفیلن موجود دی، کلاړو خپل کار ته دغه خلک موجود، دغه خلک ملامت دی، دغه ته خلکو ته کاروبار نه ورکوي، تیر رژیم هم همداسې و، دا هم همداسې دی، خلک توری کېږي پوه یو شی چې نوی راوړي او کوتره راوړي چې دانه ورنه کړي خو خامخا تښتي. دلته دا خلک هر رژیم چې راځي خلک تښتي، هر رژیم چې راځي خلک تښتي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي. دا ملامتي زه په افغانستان په چارواکو باندې اچوم که چېرته دغه خلک پتنګ نه کوي. اول زه خپله مایبي مازنن خپله مایبي نراست ته لاړه له مالمنګه مشکلات پیدا، درې درې ماشونه زموږ ماش راکړه، وایه که دغه درې دا جمعې پورې واله شو واله شو که نه، وایي نور خپل کار کوي، وایي نور ریاست ته م راځئ. نو زما خپله هم زړه تور دی، زه خپله هم ځم پاکستان ته تښتمه. خورجانې زما نخه ماشومان دي، دا خو ډوډۍ خوري، خورې خو نه خوري که نه، نو دا غاټ زمونږ د تور شي افغانستان نه پوجي دا غاټ خلک تخته به خلک تخته خورځانه نو دا خلک چې ماجر دي دا بیچارهګان د مجبورین ماجر دي چارواکو د افغانستان دا غاټ چارواکو د خاطر نه تخته دي لري خورځانه دا ولامتی ز په دولت باندې اچو ما پوجي زمنګ دولت اب عوام توري کې ټول عوامي توري کړه لاړ او تختیدل ننګرار هم دا اوس خالی پالي د ټول ننګرار کې 5000 کسان هم نشته پوښي مخکې په دې حالت کې به یو بل خلک بدرېدل سودا به وسو ګوره ننګرار خار ته وای چې یو دخت ته نه جوړ شوې د خورجانې نو دا 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 په چارواکو باندې د ملامتیا چې ټول خار کې توري کړه لا پوښي
بلدی چې خپل ستونزې موږ سره شریک کړي. بیا هم قدرمنو اوریدونکو زموږ د سوشل میډیا د فیسبوک او د یوټیوب قدرمنو لیدونکو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ که په ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکیه او یا نورو هیوادونو کې تاسو هم کډوال یا ستونزې لري خپل ستونزې غواړي موږ سره خبرې وکړي مهرباني وکړي په 00024221215401 په دغه میرے موږ سره اړیکه ونیسئ زموږ تخنیکی همکار بهرته تاسو ته زنګ دروهي. ورزو قدرمن ګران صاحب ته ګران صاحب کتا سودار ته وایي چې په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا داسې نور دغه نورو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې نړیوالو بنسټونو اعلامی او یا هم کله کله دوی راپورونو پر دغه دوی کړنې غندي، آیا د غندلو ترڅنګ یا د غندلو نه وړاندې دوی اقدام نشي کولای که دوی وغواړي د کډوال په برخه کې کار وکړي باید څه وکړي؟
اول خدا دے فرشتہ جان چې دغه ځوان چې لننګرهار نه ټلیفون کړی وو د دې مشکلاتو د دې ستونزو ته او د دې هغه څه چې دی غریب مایوب دی دغه ته په ټول دی او دغه چې په لکونو یا په ملیونونو افغانان چې په داخل د افغانستان کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي هلته دی داسی او اداره مسلطه دی چې متاسفانه متقاعدینو ته خپل تنخواه نه ورکوي او دغه سي دغه مایوبینو ته هم کومک او لاسرسی نه ورسره کوي. فقر زیاتې نرخونه جګ دي او زمنن اقتصادي ژور مشکلات موجود دي او لبل خوا وګوره یا زمجه دی ټولنې د نفوس نیمایي برخه سي هغه تقریبا 7 میلیونه کیږي دوی له هغه انساني حقوقو څخه بې برخه دي سي هغه تعلیم او تربیه ده د پوهنتونونو زده کړې دي د نور کارونه دي دغه څخه دوی محروم دي او ورځ تر بلې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه وځي ته په کتون دغه خلک د مجبوریت لمخې په تیښته کې دي یا مجبور دي چې ایران ته ولاړ شي او یا پاکستان ته او یا هم مثلا ترکیه او د نورو هیوادو ته. په دغه هیوادو کې هم له دوی سره هغه انساني چلند نه کیږي. مثلا د یو ان ایچ سی آر د 1955 کال د مهاجرینو د کنوانسین د لومړۍ مادې پرنا کې او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول له مخې له دوی سره چلند نه کیږي. له بلې خوا دغه وضعیت باندې چې په پاکستان کې له دغه افغانانو سره کیږي یا په ایران کې له کډوالو سره کیږي دلته د یو ان ایچ سی آر همدغه د مهاجرینو کنوانسین او دغه سې د بشری حقوقو د جهانی اعلامیه سیاغه په 1948 کال کې تصویب شوی او هغه ټول هیوادونو منلې ده د غوی له خوا او همدغه سې د بشری حقوقو د 4 سازمان یا هیومن رائټس واچ کمیشن چې ورته وایي د دوی له خوا او له بلې خوا د نورو انساني او خیریه بنسټونو له خوا د ملګرو ملتونو له خوا په دوی باندې انتقادونه شوي دي او دوی ته دغه سپارښتنه کړې دي چې باید له دوو کډوالو سره کاغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي که په ترکیه او نورو هیوادو کې دي د دوو کنوانسینونو د مندرجو اصولو په رڼا کې باید رفتار وسي او چلند ورسره وسي چې متاسفانه نه ورسره کیږي. له بلې خوا دا چې همدغه وضعیت هم چې په افغانستان کې متاسفانه مسلط شوی دی او په دغه پنځه لسیزه کې تقریبا نیابتي جګړې روانې دي او اوس هم دغه وضع د اطمینان وړ نه ده چې څه به کیږي د افغانستان برخلیک به کومې خواته ځي.
ډیره زیاته مننه ګران صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځم. کور ودان د خیبر پښتونخوا نه موږ سره د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل هم خوشبختانه د واتس اپ له لارې موږ سره وصل پاتې شوی دی. میاخیل صاحب، تاسو ته بیرته هم راځم. اوس یو اوریدونکی را سره وصل دی، اول به دوی را واخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي او په لنډو کې که د خبرونې د موضوع په تړاو سوای لري مهرباني.
السلام علیکم، زه سلطان محمد رښتیان د کندهار ولایت سستاو میلمنو ته سلامونه وایم، ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا ماجرتونه خورې دا یو طبیعي شی ام بوله ما چې دا په طبیعي توګه په ټول نړۍ کې خلک هجرتونه کوي او دا ډېر مشکلات افغانستان د خلکو نه دي چې دا د مشکلاتو سجدا طبیعي شی بولم. او د ګران صاحب د دغه میلمه سمې دا پوښتنه ده چې آیا دغه تبلیغات چې دا بعض خلک تللي دي او دوته افغانان ته کوي چې دوته هر څه ګلګزار دي، بس افغانستان علاقې راسي دلته هر څه سم دي برابر دي، حال دا چې دي یا بره په بیولوی کې یا په دریابو کې غر کېږي، از موږ همسایه به مالي کاغذ زمونه باندې کوي چې موږ دلته به دا که زغملی شو برداشولی شو. دا یو څه تبلیغات چې دا خلکو بند کړي وایي چې دا غرب تللي دي، اروپا او امریکا او دي منځو ته تللي دي. زوام چې دا یو څه دا د دې پر ځای چې تبلیغ وکړي چې راسي دا کړي وایي چې مه راځي، دا ته که هستي ده که نیستي ده ګزاره کوي، خدای به الله سم که هر څه به برابر شي. زما پوښتنه پر دغه تبلیغاتو د دغه تاثیر پر هجرت باندې
مننه. کور ودان ورزو ښاغلی میاخیل صاحب ته، میاخیل صاحب کور ودان چې را سره وصل پاتې شوی، بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو راته وایي په پاکستان کې تاسو له نږدې نه له افغان کډوالو سره په اړیکه کې یاستئ، وضعیت اوس مهال په څه حال کې دی؟
سلام علیکم استاذ ملمانو ته او ټول اوریدونکو ته زما لپاره سلامونه احترامات. داسې ده چې دلته افغانان پراتدی د هجرت پنن باندې د مهاجر پنن باندې خودي کې مختلف ستونزي بار بار راغلي دي. خوینشار هڅه کړې ده چې هغه ستونزي په دغه لاره پیدا کړي، په دا ځل د شډې جدي نیول شوې ده. دومره په شدت سره جدي سره نیول شوې ده چې د سیسي کارت داسې حکم کړی دی چې تاسو مستقیمه پاسه دی زه افغانستان ته. نو دا نه ممکنه خبره ده چې زمين سره یو ټکالو سره دلته پروتي او د روزګاری او کاری د دې بچو د تعلیمونو مسلې وی دا ټول دا ته د څه ډیر کم وخت په یو میاشت کې دا راغون کی. نو دا اس د عقل نه لري خبره ده چې به ضرور د بشري حقوق په مالیږي. نو د همداسې د پیوار همدغه شان د کم کیسونه چې کیسونه والا دی راغلي دي 2008 نه دی خاطر هغه خلک ډیر پریشان دي چې دا به حتی دی اندازې پورې کار شي چې دا نیو فلیټونه منسوخ شول. بل پکې سلور قسم پکې غیر رجستر مهاجر دي من سره. نو دا ټول هغه مهاجر دي چې په سلور کټګوري تقسیم شوی خلک دي. نو موږ خبرو لري ما انیشر د پاکستان د کنټری هډ سره دغه میټینګ وو. اې د مهاجرۍ چې دا خلک کله د سرحد کراس کړی دی زمونږ په شمول باندې چې راغلي تاسو مونږ ته افغانستان کې مونږ قانوني کړی نیو. کله چې دلته راغلي دلته تاسو مونږ قانوني کړو نو چې تاسو دلته قانوني کړو دا سلور پنځه قسمه کټګوري مونږ جوړ کړی د دینه تیر شي. دا ټول یو کوي، یو مهاجر دی پیوار کوي، ایس ای سی دی، هر څه کوي په یو ډول باندې یو پلیټ فارم ته راغلي. بل دوی بیا دا وی په چې په 1955 کنوینشن کې مونږ دا غنډه امضا کړې چې په 1955 کې نه امضا کړې دا پنځه لږ شپږ سره یو سره ښکاله د مونږ غیر قانوني ساتلی نو غیر قانوني ساتلی یو سم چې دی لږه گزاره وکړه. دا مناسب نه ده چې ته یو سره ښکاله ملما هغه ملمداري او ملمپالنه چې دی ټول کړې دا مونږ د دې سان مونږ د دې ملمپالنه او د دې ملمداري که چې اوس د اخره کې دا ټول خلک په خدغان باندې او په دغه باسي بيزته باندې نو دا عقل نه لوبي خبره ده. دا مناسب نه ده د ټول وخت خدمت او د اخیګړي چې د پسین ملو کوي. بل خبره ده د مهاجرو د اخیری د دغه ته د پارت کې خپل بکار دي د هجرت ته پنځه نه شپږ سره کال درې نو سره د پیدا شلو د نکم دلته پیدا شوه دي، زویم دلته پیدا شوه، نسیم دلته پیدا شوه دي. نو درې نو سره اخر د کله پر بدا هجرت اندشي دوام لري. موږ د دنشر ته ویل چې د دې کې څه خلک دي چې هغه تل غاری وطن ته لاره ته برابر کوي چې لاړ شي، څه خلک نشي دي چې هغه سیاسي مشکلات لري هلته نشي تللی. دا ځکه تاسو مختصر یم چې وخت تاسو ډېر غلی شي. څه خلک نشي دي چې هغه دلته رښتیم کړی دي او هغه لپاره د پاکستان حکومت د پاکستان عدلي چې دی حکم کړی چې دوی لپاره ودونه کړی دي، نو هغه ته دغه حقوق حاصل دي، شریعت حقوق چې دوی له شناختي کارونه ورکړي هغه ورکړي چې دې دې حکم کړی خو ولې د نادری دفانه چې د امریکای جنو د مشکلات دوی همدغه شي په سر پاتې دي. یو قسم مهاجر دي چې هغه دلته چې ځان محفوظ نه کړی او په هیواد کې خپل ځان محفوظ نه کړی دي، ته موږ ویل چې دا کیسه ختمه کوي دریم ملک ته ولېږي. نو یو چې کله مهاجر د مهاجرو نظر تاسو په هره پالیسی چې جوړوي د مهاجرو په اړه کې د دوی نظر پکې شامل کړي، یونیسیار جمع د افغانستان جمع پاکستان جمع د مهاجرینو مشران د دوی نظر سره واخلي، د دوی په خاص ستراتیژي جوړه کوي، یو جوړه ستراتیژي جوړه کوي د دې لپاره چې په کومه طریقه باندې د خلک د دې ځنه واپس په هیواد ته ستانه کیږي. کني موږ نظر والی موږ سره ډېر ترشته دي، ما بار بار هلته د جمهوریت کې هم دا طرح ما ورکړي، په امارت کې هم دا طرح ما ورکړي دي. یعنی چې موږ دا کار موږ ډېر اسان دي د طرح جوړولو د دې خلکو د پولیسو
میاخیل صاحب تا سوال ته شورا لري دغه د افغان کډوالو د شورا د پاره د دوی د ملاتړ د پاره دغه نړیوالو بنسټونو تر وسه پورې کوم عملی اقدام کړی دی، یو یې هم په پاکستان کې داخل داسې کوم بنسټ شته چې د دغه کډوالو غږ واوري، یو یې هم د دوی قانوني کارونه مختبوزي دوی الته یعنی کغه پورته کې افغان کډوالو یا د تاسو شورا خپل ستونزې تاسو وغواړي چې چیرته مختکی داسې کوم بنسټ شته په خپل پاکستان کې؟
یو پریس کانفرنس کو او د ټولو د اساسي سیاسي مشکلات دی دغه دی د حل لارې چارې چې موږ کله ټولې تاثیر بشري کو، نو دغه بنسټونه دي دغه موږ خپل आवाज رسو. هم دې شورا په تر دې بل بنسټ نشته چې د خلکو आवाज راغل کی او دغه بنسټونه یې ورسې. هم دغه یو متحده شورا نه چې د خلکو आवाज راغونډي، هم د کمپونی نمندګان دي، هم د خارج شاهو نمندګان دي، هم په دلته کوم اتحادګان چې د ماسلینو دي یا د علماو دي یا د تجارانو دي د ترانسپورټرانو دي، دا ټول د دې یو شورا جوړ شوی ده د متحده مرکزی علي شورا په نوم باندې. نو دا خلک مشکل لري د شورا ته د شورا به دغه بنسټونه ته
ډیر زیاته مننه میا خل صبر تام تاسو ته راځم. یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې دی، دوی برا واخلو کا ستونز ولري د دوی ستونز بابا ورو سلامونه خپل نوم راته وایي او په لنډه کې کده موضوع په تړاو څه وایي لري مهرباني.
سلام علیکم فرید سیال صاحب، تعالی شب خیر همکاران ټول اوریدونکو شګه
مننه کور ودان مهرباني وکړئ د موضوع په تړاو څه وایي لري.
مایل دا جدا مستول نړیواله ټولنې باندې دا فرا ورا چو دا ټول توانونه مو سدې رسول دي وسغه ماجد چاله ته جه هغه یو کال دوا جیر کې او د دې خاطر د بلاد افغانستان نه وځي چې خو دې د خلک دې زمو د افغانستان خلک دې تیارې واره ولا تاجکستان ته دا غزا د امریکا بوت لنو بار دا خلک شرا شي دغه نو بار څنګه بخښنه او شیخ ته ټولټان وشه پو پو خلک مو دا اسکار یو کې او بل دغه ملواله ټولنه درا ولاړ شي نشار باندې ملال دلته دې امارات روان مر ځکه ور کې دې برمو یو تر شاور جوړ کې او هغه چاله ته دې هغه نه راځي د جزاله ځدا پر ځای بلاګر شي. یو سلام په کور کې ما دی आवाज لاته تل محمد عدل و سلام
من نه کور ودان ورزو لقمان صاحب ته لقمان صاحب کا دارته وای چې په دې وروستیو کې خصوصا په دغه دریو کلونو کې کله چې طالبانو برته په واک تر لاسه کړی دی په دغه دریو کلونو کې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. دغه سور از مخ کې هم په ترکیه کې د افغان کډوالو راپورونه او په ترکیه کې داسې زورونه د افغان کډوالو زیات شوی دی. تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د خوا د دوی خارجي سیاست هم په دغه کې دخیل دی رول لري د کډوالو پر وضعیت باندې د طالبانو اړیکې لګونډیو هیوادونو سره دغه هم په دغه وضعیت باندې اغیز درلودل شي او کنه
مننه فرشتجانې مخکې د دینه هغه ورور په کندهار کې سوال وکړ یې من مخاطب قرار درل چې باید دغه ته لاندې جواب ورکما هغه اول ورور چې ویل ورور دا سداسې افغانستان هیڅ شی د کډوال قضیه دروغ نه ده د کوم تبلیغ نه ده دا یو واقعیت ده زه خپل چې ما په حتی په دغه نوټ کې مونږ کولای شو چې امریکا ته لاړ شو مونږ نه لاړو دله خاطر چې افغانستان ته به بیته ګرځو په افغانستان کې ما خپل شخصا اتیا کسان تقریبا ازهر مصر ته لګل دي زیدي ازهر مصر جامینه فارغ يم په عین وخت کې د ما اورارته تقریبا خپل کورنۍ مې 15 کسان چې لسانس لري حافظان د قران ده ټول اوس حالان ته راغلي دي لته دې چې هغه پانتونونه هغه مدرسې ټولې بندې سوې مثلا یو مدرسه په کابل کې استادان مصری وو درش مصری استادان پکې درس ورکول چې چار چوکاټ وزارت معرف وړاندې هغه مدرسه بند سو مثلا بل یو پانتونو په کابل کې چې د ډاکټر ابوبکر متقی یو ډیر برجسته استاد هغه شخصي پانتون جوړ کړو د ازهر پونوم اغه ډیره یو معیاري پانتون وو چې اتلس دوري فارغ ورکړی وو اغه بند سو مزدود سو طالبان لاغه اغه ورونه چې به اطلاع دی یا به خبره ده باید ځان ته معلومات راټول کړي داخه خبره ده ځکه چې د افغانستان قضیه واقعا ډیر خطرناک قضیه ده ډیر پروسه خطرناک ده ټول خلک د مجبوریتونه مهاجرت کوي دا خو ډیر کوچک نمونه ما تاسو ویلي ډیر غټي قضایا په افغانستان کې وجود لري نقض قوانین حقوق بشر ده د خزو په مقابل کې چې کوم وحشت او دهشت جریان لري دا خو په دې کتابونه لیکل شوی ده په عین وخت کې نور قضایا دا داس نه ده چې کم تبلیغاتي قضیه ده د حقایق ده باید حقیقت ته باید مونږ تن کړو ده د مسلمان بهترین اخلاق کرکټر تقوا هم دا ده چې مونږ حقایق ته باید هغه کو هغه ته تسلیم شو او د حل لپاره ولر وسنجو دقیقا محترمه صاحب سره محترمه دا قضیه ډیر کاملا رابطه مستقیم په دې قضیه سره لري ځکه طالب تاسو ته معلومه ده چې مشروعیت داخلي نه لري مشروعیت بین المللي نه لري یعنی پراخ لاس نسی کولی چې د ډیپلوماسي له نظر یا د قوانینو له نظر یا د حقوق له نظر د قضاوت هغه کې یعنی هم اصلاحات کراوړي هم مدیریت کوي هم کدی غواړي مثلا خدمت کولري د دې کوم د مثبت اغیز ولري خو متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې طالب په اساس کې د حکومتداري ظرفیت اصلا نه لري دا خلاف د هغه آیت قران زموږ شان ده ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دوی بيخي د حکومتداري سره رابطه نه لري دوی ټول ارشي دین ته کش کوي اوس مثلا دین د زراعت په اړه کې څه نه دی ویلي دین دی مثلا د نورو لکه انجینری لکه الوتنه لکه میدان هوایی لکه نور سهولتونه لکه سرکونه لکه نور هغه انسان چې کوم ضرورت ورته لري هیڅ اشاره نه کوي دا مونږ انسانان ته پیښې دي او په عین وخت کې الله جل جلاله مونږ انسانان خلیفۃ الله فی الارض یعنی جانشین دی الله یو مونږ دغه صلاحیت لرو چې ام دین خپل جوړ کم دنیا خو طالبان داس یو کار کوي چې هر دین ته منسوب کوي هغه دین هم دین شکلی چې فقط مونږ وکاو فقط دغه د خزو مبارکه مظلومیت مبارکه دی ډیر فشار اچي د خزه چادر ته د خزه حجاب ته د خپل دی ثابتيږي چې متاسفانه
ډیره مننه لقمان صاحب برته هم تاسو ته راوګرزو ورزو ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو را ته وایي چې دغه گاونډي هیوادونو سره خو د طالب یا د طالب چارواکو روابط هم خدي دوی تا ګراتکی ډیپلوماټیک اړیکې د دوی ډیرې خېدي باوجود د دې ولې د طالبانو حکومت د کډوالو پر وضعیت کوم کار نه کوي او یا هم د دوی د اوس په پاکستان کې د سی افغان کډوال دي چې دوی خپل کیسونو ته منتظر دی او یا هم وضعیت یې ډیر خراب ده ډیر افغان کډوال زندانیان دي د پاکستان په زندانونو کې خو بیا هم طالب چارواکي پر دې چوپ پاتې دي تاسو دا وضعیت څنګه ارزوي
دا وضعیت خو ته اندیشنې ور دی او طالبان لکه مخکې سي لقمان صاحب ورته اشاره وکوله دا په افغانستان کې مشروعیت نه لري، دا ډیفیکټو اداره ده او دا د دې ظرفیت هم نه لري چې دوی دغه مشکلات حل کړي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې دغه کومه اداره سي طالبانو رامنځته کړې ده، دغه تیوکراسی ده یا دغه یو استبدادي واکمنۍ ده، دا انحصاري یو واک ده چې مثلا د هغه نړیوالو مناسباتو لمخې دا نشي تعریف کېدای. د مثال په ډول باندې دا ځینې مالفي دي چې یو دولت او یا د حکومت واحد هغه باید په خلکو باندې یا په یو محیط باندې یا په چاپیریال باندې حقوقي او قانوني واکمنۍ وچلوي، او هغه مالفي معلوم دي چې هغه اوشپاج مالفي دي چې دوی مثلا په داخل کې د غې جملې څخه له خلکو څخه مشروعیت نه لري، له خلکو څخه باور ترلاسه کړی نه دی، او بل دي دوی په اداره کې ګوري یوازې ملا دی چړي دی او دغه دی. دا خو ضرورت لري چې موږ اقتصاددان، موږ مثلا انجینران او دغه سي ډاکټران دغه وو ته په دغه اداره کې باید ځای ورکړي. نو دغه مشکلات په داخل د افغانستان کې دي، کارونه نشته دی، د فقر او لوږې او دغه سي د روسي خلکو ته کارونه نشي پیدا کېدای او دوی دغه سي فرصتونه نشي ایجادولای. نو لکه هم ځوانان او پیغلي دا د تیشتي په حال کې د افغانستان څخه یا پاکستان ته درومي او یا ایران او ځینو نورو هیوادو ته په منډه کې دي، او متاسفانه په دغه کې د نړیوالو قدرتونو چې هغه امریکا ده او ځینې نور هیوادونه دي، دوی نقش هم دی ور دی چې باید تر انتقال لاندې راشي. د مثال په ډول وسوګوره ډیری افغانانو ته دغه هیوادونه وویل چې ډیر زره موږ قبل وو، څلوي زره موږ قبل وو، دا افغانان یې دغه سی یو تمه یې ورته ورکړه چې هغه وسغه د پاکستان کې ځینې سی دوی اسناد هم تکمیل شوي دي او هغه تر ټیکټونه هم مهیا شوي دي. هغه اداره چې په سپینه معنی کې وس مسلطه ده د ډونالد ټرمپ تر مشلۍ لاندې، هغه وس امر وکاو چې مثلا د دروي میاستو لپاره موږ دا ماجرین یا د افغانان نسو منلای. دا خلک خو وس هغه خپل شته چې ول هغه خپل څه سیراتو کړی ول د کور سامان او دغه وغه د مشکلات ټول وګالل، حتی ځینې به خرج کړی وس دوی ته دا اجازه نه ورکړي چې دوی امریکا ته ورشي. او له بلې خوا دلته مشکلات موجود دي، دلته د ډبل سټانډرډ پالیسي یا د دغه سي او پالیسي په سیاغه د منلو وړ نه ده، او هغه د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون او دغه سي د نړیوالو حقوقي سازمانونو یا بنسټونو د مالفو یا د اصولو په ضد باندې د افغانانو سره او له نورو کډوالو سره دغه سي چلند کیږي. بل دا دی چې ځینې هیوادونه مثلا پاکستان دی، پاکستان کوشش وکاو په 1950 په دغو کلونو کې زالته ومه، دغه خلک په زور باندې دې ته تشویق کړل یا برین واش کړل، له جماعتونو څخه یې دې ته تشویق کړل چې دوی باید پاکستان ته راشي، په پاکستان کې راشن ورکوي، کلاشنیکوف ورکوي، هغه خرڅ کړي. همدغه شی ورته ویلي په دوی باندې یو نفر ده په نوم د ډاکټر فضل رحیم مروت، هغه یو کتاب لیکلی ده فرام مهاجر تو مجاهد، یعنی دا خلک یې اول له افغانستان څخه را مهاجر کړل. دلته بیا جنو مدرسو ته لکه د اکوړه خټک حقانیه مدرسه ده، لکه نور المدارس ته یا ځینې نوري مدرسې دي، هغوی ته معرفي کړل، هغوی کې برین واش کړل، بس د نیابتي جګړو لپاره ابزار ځینې جوړ کړل او دا یې مجاهد کړل او بیا یې هغه افغانستان ته ولېږل. او دغه ګوري دغه جګړې چې په دغه نوم باندې را شروع شوي دغه تنظیمونه زما لمه خیال ته جوړ شول. هلته د اپریشن سایکلون او د مسکیټو په نامه باندې دغه عملیات کول، په دغه کې به د امریکا د سی آی ای رئیس ویلیام کیسی او دغه سناتور او ویلیام چارلی ویلسن.
مننه کور ودان ګران صاحب، د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی. کور ودان ورزوم یا خیل صاحب، ته ځکه د خیبر پختونخوا کډوال ستونزې ډیر زیاتې دي، د دوی نه باورو چې د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ډیر لنډه موده تعین شوې ده چې دوی باید پاکستان پرېږدي. کټګوریا نه تاسو مخکې هم یاد کړي، تاسو څه فکر کوئ دغه د لنډ وخت ټاکل د افغان کډوالو په رواني حالت باندې به څومره ناوړی اغېز وکړي؟ د دې ترڅنګ هغه افغانان چې تاسو هم ویلې لسیزې کېږي په پاکستان کې پاتې دي، کډوال دي، کورونه لري، کاروبارونه لري، هغوی ته په دغه لنډ مهال کې پریښودل څومره سخت دي؟ او دغه نړیوال بنسټونه، آیا دوی به کوم عملي اقدام وکړي د دغه وخت د غزیدو لپاره، او یا هم چې لږ فرصت افغانانو ته زیات کړي، او یا افغانان چې کیسونه لري د هغوی لپاره دغه موده لږ زیاته کړي؟ داسې کوم څه هم د حل لارو کې تاسو له یونیسی سره خبرې وکړې، او یا هم پاینده کې بداس یو څه وشي؟
په افغانستان کې هم داسې حکومت راغلی چې د دې خلکو لپاره داسې پالیسي جوړه کړي، او یا داسې یو تصمیم ونیسي چې دا خلک د خپل وطن ته بوځي. تر اوسه پورې داسې زموږ نظر نه دی راغلی. زما خپله تقریبا د شپږ څلوېښتو کالو چې زما حاضر شوی یم، نو داسې هلته د طالب حکومت نه چې د دې نه مخکې د امارت اسلامي نه دفاع جمهوریت کې دا کار نه دی شوی. بار بار زه تللی یم اشرف غني ته، عبدالله سره، کرزي سره، د ټولو سره موږ ناست یو، په هغوی هم داسې موږ له ډاډ نه دی راکړې. او ما ته مې همدا ویل چې مخیل صاحب په تدریج رالیږه. ما د خپل دا اشرف غني دغه ماده له زر کاډي دغه مې برابر کړي، ما دا خلک زه پورې باسمه زیاره تاریخ چټ دی واړي، بیا په تدریج رالیږه. کرزي راته ویل راځي را ټول راځي کنه، ما چې زیاره تاریخ چټ دی واړي، دا خلک پنځه لوی کاله دلته تیر کړي دي، پنځه لوی کاله پس چې زی وطن نه دی لیدلې، کله ونس نه دی لیدلې، خلکو سره بلد آشنا نه دي، کورې نشته، ازمکه نشته، جداد نشته دي. نو دا خلک چې لا چل دغه چټ دی، نو دې خلکو سره دوست پنځه دي، داخله کې رواني مریضان دي، داخله کې تدمیر او درد او تکلیف رسیدلې دي چې دلته په کوټه کې موزه حالت زیانی شته چې چټه غاړي. نو د دې د لپاره موږ یو تعقیب ترني ورکړ چې تاسو په دا طرف کار وکړئ چې داخله کې درځي، او البته به تاسو په تکلیف هم نشئ مرکز تشارکونه جوړ کړئ. خو هغه کار تر اوسه پورې هیڅ اپ نشي ملګری اقدام نه دی کړی چې عملي اقدام شي، او داخله کې مطمئن شي د ځنه په بنا سره لا شي. همیشه چې تری سلول لکه پنځه لکه کان د پښ دغه شان ته ته کې بيخه دي، او سره ویل کښ په کې کسان هم ته تورست دي. نو بیا هم ته بس د دې الله مل شي اکثر خلک دا غیر قانوني شي بهتره راوړي، او څه چې هم هغه کې پاره تکلیفونه هغه سره د وخت لري نور مرغانی مریضان شي. نو دا خلک دلته چې کوم دي، بعضي دي چې هغه ته په کې پړې واچي هم نزي، ځکه چې هغه دلته پاکستان حکومت هم بزور واسي، او یې هلته هغوی ته میراشه، ځکه هغه سیاسي او فکري اختلاف لري خلک، هغوی هلته خپل زندگی چې دی خطر کې ګوري. نو هغه خلک بالکل یعنی اراده نه لري که دلته موږ په پانسي کې خلک نه ځو، داسې خلک هم دلته موجود شته چې هغه خلک تلل نه غواړي. نو د مهاجرینو د الله مل شي دا کوم خلک چې ارادي لري دي دغه مخکې دي حالات نه مخکې چې لاړ شي وطن دی، امنیت دی، په کلاري ده. اګه چې کله دا اقتصادي ستونزې د سرپناه نشتون پکې، بیا به کې د بچو تعلیم خبره شو، د جنکو تعلیم خبره شو، چې د نجونو تعلیم بند شي، د هلته ټول خلک بچو تعلیمونه کوي. دلته پاکستان کې چې خلک راته دي، دا خلک یو څه ناسو بچي شته په تعلیمي ادارو کې مصروف دي په تعلیم باندې. نو هلته دغه په وجه باندې چې هغه حالات برابر نه دي، ناسازګار دي، نو دا فرګونه نه کوي چې لاړ شي. نو موږ د یونیسیار او د کمینالیوالې ادارې چې دي، دوی سره چې موږ بار بار ټینګار کوو، بار بار ټینګار کوو چې د خلکو د لپاره د یو حل لاره پیدا کړي. نو چې نو تاسو ته ویل شي دلته کال په کال زموږ په سر یو کال ژوندۍ تیر شله، ولې ټول په تشویش، ټول په یو اندېښنه باندې نن ځکه چې خدای وکړي موږ یو کار هم دایمي کار نشو شروع کولای چې موږ دایمي شروع کړو. هر مهاجر هغه چې دا کار وسی یو کال پورې کوي کوم چې سره به کړی باندې کور کې وسیږي، هغه مو سره د کال نه زیات کنه هغه کار راځي چې نو سره مهاجر کړه به کال لږاسي نو په سی بلانس ورکولای شي کور کومه اسی نه چې وته کړم باندې کیږي. بس زما نو دا شانته کورونو نه فېدا غنانو په پاکستان سره باندې دي، د پاکستان تنو معنا مزره باندې دي دې لګر لن تنګ وخت دا هیڅ ممکن نه ده هیڅ د عقل نه مني چې دا کار وشي د دې سره نړیوالې ادارې دا اوس موږ دا کوي امید نمشته دې ځکه چې بل دغه زموږ نشته بغیر الله دې الله نه کوسي چې دا نړیوالې ادارې دې دې موږ بار بار وی چې موږ ان شاء الله د پاکستان حکومت سره خبره کوو چې پاکستان حکومت هم څه مطالبه لري موږ دا ګرې ویلې چې تاسو دې مطالبه ومنئ دې مطالبه ته وخت نه دی نو چې دې مطالبه موږ نه ان شاء الله اوس ناس مشته حلګي خدام بیا لا سرزنی مکی نه بیا دې هم د ټول بندو بس کوي چې خلک په مزه مزه لا شي ځکه دا نشل دېش لکه خلک دي نشل دېش لکه خلک ځکه په کال کې درې لکه سرول لکه زین ماشومان په نور پیدا کیږي په کال کې موږ سرول لکه بنزل لکه ماشومان پیدا کیږي نو دا نشل دېش کله پس یو لین کړو کسان تر شي نو موږ د بار بار یو چې تاسو لږه ځات دې د خلک دې پورته
یو هغه دې سره کور ودان میا خیال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې را سره وای د خبرونه وروسته شی بی دی لقمان صاحب ته ورزو لقمان صاحب کپلانډو کې را ته دا وای چې د ډیپلوماټیکو اړیکو لحاظ نه حکومتونه څه کول شي لکه وس په افغانستان کې طالبان حاکمان دي د طالبانو حکومت باید څه وکړي د کډوالو لپاره خصوصا د افغان کډوالو لپاره چې مخکې میا خیال صاحب هم ستونزې ویل چې موده ډیر لاند ورته تاینه کړي د افغانستان سفارت چالت د طالبانو تر حکومت لاندې دی او دغه د کنټرول لاندې د غوی باید څو کی دغه د حال په لارو کې کلندر سره وغږیږي خبرونه وخت ډیر کم دی مهرباني
هر قطعی او دایمي او ابدي امداد چې طالبانو کرشته غواړي د افغانستان او د وګړو حمایت تر لاسه کوي په خارج کې خصوصا د بیګونا یا د ماشومان او خزو او ټول دا وګړي چې په خارج کې ډیر مشکلات سره دوی مخامخ دي دوی باید صادقانه تصامیم ونیسي او افغانستان ته بیرته راستون کی او په عین وخت کې د دوی هغه مسؤلیت او مسؤلیت او نور ټول هغه امنیتی مسؤلیت باید واخلي او په عین وخت کې دوی سره خ برخورد وکي اخلاقی برخورد وکي دوی سره دغه سی او چلند وکي چې دوی بیرته اطمینان اعاده سي یو طرف ته دوم طرف ته دا چې د ایران او پاکستان سره غا استخباراتي اړیکې چلري چې د مهاجرینو سو استفاده کوي هغه نه قط نظر سي یعنی مهاجرین د غلس نه وباسي تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه طالبان د استخبارات ایران او پاکستان تر لاس لاندې پروګرامونه مخته یوسي او ماجرین په لاراس کې د چې د غیر سو استفاده کوي دا باید دین قط نظر هغه وکي د صفر نظر وکي دریم دا ده چې طالبانو مجامع بین المللي ته مراجعه وکي او د انساني لارې نه د حقوقي لارې د کنوانسیون لارې د ډیپلوماسي لارې نه د مشروعیت او عدم مشروعیت مدوی جامع جهانی ته لکه د انسان مشکل یا د انسان کرامت قضیه ورته مطرح کی چې دا افغانان ډیر مشکلات لري او لرلې او پاینده کین به لري لکه میاخل صاحب اشاره په وکړه نو دې ته دې مجبور او مکلف کی قاطعیت او صداقت باید دی هغه کی چې جامع جهانی ته سره کومک وکړي سره لدې چې جامع جهانی د افغانانو احسانمن به یې ځکه چې افغانان و چې هغه ورثه شي څلکه همدا افغانان و چې دوی د روسانه دی ویره نخلاص کو اوس هم دغه وسره ناجواني کوي د ام د ډاکټر نجيب دی وخت نه د لختری ابراهيمي او نور بننسوان تر اوسه تر پوري د افغانان سره داسې صادقانه برخورد نه کړي
ډاکټر صاحب
برخورد کړای وای
لوکمان صاحب تاسو فکر نه کوئ چې دا د طالبان حکومت خپل غیر مشروع حکومت د تروسه حکومتونو په رسمي ډول نه دی پیژندل کېدای شي دغه ټکی هم په دغه برخه کې د ستونزو لامل وي د خبرونه وخت کم دی په دغه موضوع مو غوښته تاسو سره وغه کې خو کلان په دغه برخه کې هم تاسو اشاره وکړي چې د یو حکومت مشروعیت دغه د وګړو پر ستونزو خصوصا په گاونډي هیوادونو کې هم رول درلودل شي
دا سل پر سل زکه دنیا پر قوانین هغه د استوار ده مو قوانین لرو قوانین بین المللي لرو قوانین داخلي لرو قوانین منطقوي فر منطقي لرو طالب په یو متحد نه دي دا واقع دا اساسي مشکل په طالبانو کې دي بنیادی مشکل په خپل افغانانو کې یعنی مقامات هم په جمهوریت کې دا مشکل و هم طالبان یو پسل دغه شی اضافه کړی ده دوم دا چې فهم او درک وزرفت په طالب کې نشته دي طالب دغه هیڅ انساني د خځو سره کوم چلن چې کوي مونږ ته قابل د مقایسه ده وخت چې د خځو سره دوی دغه چلن کوي د نور خلک سره داسې چلن کوي نو دوی به د آی د مهاجرینو دوی پروا لري آی دوی د مهاجرینو سره دلسوزي لري آی د مهاجرینو سره د مهاجرینو سره دوی مسؤلیت په غاړه اخلي نه اخلي ځکه چې ظرفیت، توانایی، اهلیت، شایستګي دا یو اصل د یو جوهر د چې په حکومت کې په الاراس حکومت کې په مسؤلین کې دا قضیه وجود ونه لري هغه امر ناممکن ده. مونږ چې یو اخلاقی خبرې کوو، واقعي خبره دا ده چې طالب نسی کولی. د ما په آن یعنی شخصي زما نظر ده طالب باید سقوط کی، بکره طالب هیڅ لار د حل نشته. طالب نه د ماجرین ورده، نه د خزو
ورده، نه د ماشومان، نه د کور ودان. لقمان صاحب د خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیدي. ډیره زیاته مننه په خوانی ډیپلوماټ او د پانتون استاد ډاکټر سید لقمان او همدارس په خوانی په پاکستان کې په خوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب او په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحد شورا عالی مشر کاغلی بریالی میاخیل صاحب په خبرونه کې را سره میلمانه وو. او تاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو نه هم ډیره زیاته مننه چې د ازادي رادیو نامو زمونږ خبرونه تعقیبوله. ازادي رادیو ستلر وساته